السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستۍ زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت کونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 20,000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د الیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون درېیمه وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په 170 غرفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سفیرو د وژل کېدو او د 3 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 سو ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسلواله ډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولی دی چې پکې د قانونو او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونې او میرمنې حجاب مراعت کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یوه کاپي د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړې ده، دا حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشرانې نجونې او ټولې میرمنې باید حجاب مراعت کړي. د پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې په دې اعتراضونو کې میرمنو ډېره برخه واخیسته. دا مظاهرې د ایران د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لومړی یو څو راپوره. په ترکیه کې لمرګون زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي رادیو ته ویلي د مرګوب لشمیرې په بدلې دود یو داسې ښکاري چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 زیاتې اتوي. زیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شایي د افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نه شو تاییدولی، خو داسې اټکل کېږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیانو شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 1500 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 300 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي، او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمېر لسګونو زرو ته رسېدلی دی.
ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شویو افغان کډوالو شمېر 150 ته رسېدلی دی. د افغانستان د سفارت په باور دا شمېر په زیاتېدو دی، ځکه چې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي، او دوی تر دې دمه له زلزله ځپلو سیمو د افغانانو د تلفاتو بشپړې شمېرې نه دي راټولې کړې. په انقره کې د دکتورا د دورې یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت اوس څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کولی سره وباسي، نو دوی څکل راووتل لاړل نږدې ښارونو ته. دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړل خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي، او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه لته دوی اجازه ورنکړو سات خپل خالی را واخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګې دو امکان وو. نو وضعیت ډېر زیات خراب ده. تر دې وخت پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 100,000 شاوخوا دغه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي، او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم زید صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډېر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتاي ده، دیاربکر ده، او کبل داسې نور ولایتونه دي. نو دا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده، تر اوسه پورې د ترکی ټیمونه، د نجات ټیمونه، یا په نو وخت کې دغه بشري مرستې بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولونه تر راغلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده، او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند د په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي. دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي، او هلته ډایرکټ ورته ولې مرسته ورسیږي، او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي، او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه څخه دغه هم دي، خپل ترکی ټیمونه دي دلته، د صلیبي سرخ دغه ترک سکوم د ترکی ټیمونه، یا د بشری مرستو ټیمونه سکوم دي ترکی. دوی ډیر په خو ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي، او لا د پروسه تر اوسه پور روانه ده.
په ترکیه کې افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زی او چې هلته یې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه معلومات راکول.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې تر اوسه پورې را سره یاست، او سم لژمنې سره سم د ازادي راډیو د 2019 خبرونې نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خاورز ولرای
نیمه نړۍ.
سر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پسلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر پزای کنان آزم نور در دیجون خوزا پا دامر خوشحاله
در افغان خوزا و در پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي
موسسي نسته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نسته اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته او بدتری نسته
سی کارکون کې چکل یو باندې تتللی او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي در منارتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکي له کار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي
خوښ چې دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه ځکه چې په پغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي موږ نسو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي څه وخت واکسین وکړي دا خپل مشکل به مو لغو ښه سره په ښه توګه مطرح کولی سوای دلته ګوره موږ ماشومان به ټول اوس پورې هېڅ نو واکسین سوي موږ ماشومان یې راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مو مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو چې ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي خو اوس د هر څه بند دي
اصلا ټول روغتیایی وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله هغلته به د خلکو و مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو د امیدوار میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمه ته راغلي د روغتیا ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه و ته نو تر ډیره دمه مشکل حل و خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله اره ساحه ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې داغه د خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي داغه د وجې نه روغتیايي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه ځکه چې د لري پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیايي مرکزونو ته راشي او هغه ځینې خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیايي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امرسانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي، کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطره نه پرېښودې چې هلته یو نارینه ډاکتر تا ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یوه نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي او رڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لږو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غرطک و تایی چی باید پامی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی سنز سرمخیگی. مو بده میرمنو تا پوهاوی ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمان پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده. پده ورسته شلو کل کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هر برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دې خوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځی محصله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سی برخه کې مرسته و، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سی برخه کې. د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په سی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضي دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او دې طرف د خدمات هم متوقف شول، او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په اکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات ګیري، د غوت خیاو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي.
نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل د جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل